په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو د نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مندي چې له دې غونډې به یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مندي د دې ستاسې د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي.
د دې غونډې په اړه به د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. له دې غونډې سره مهاله د غرض د کابل یو شمېر بې وزلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي.
کار بار پسې ګرځم، کار هم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له دې غونډې هدف دا دی چې باید پرې نه ښودل شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت په دې هېواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتره کړي. دغه راز د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د برېښنا دوهمه پروژه بیرته پیل کړي.
روزانه شاید درې سوه کس ته کار پیدا شي او هغوی به هم امرار معاش کوي او هم به د پروژه په مخ
وي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي اونیز پروګرام هم مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې زما همکار چمتو کړی دی. په ناروې کې د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو بحثونه پیل شول. له کندهاره په تیرو نهه میاشتو کې څه کم 24 زره ټنه انځر صادر شوي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د طالبانو هیئت په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره خبرې پیل کړې. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د دوی یو هیئت اروپا ته سفر کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبرې چې نن پیل شوې د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوی د دې درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی بحثونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو هیئت به په ناروې کې د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او د نورو ترڅنګ له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبرې به یې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل شوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
لویه لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلري موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دویش په وړاندې د ټولو موټر پر مخ بند شوی و. خو په تیرو ډیر شو ساتونه کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل شوی ده. تر نن سهار په جنوبی سالنګ کې باد چلیده، خو په دوړو سالنګونو کې اسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 8 سانتي متره او په جنوبی سالنګ کې 10 سانتي متره واوره شوی ده. د پیجندل سوی ولسی سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحه مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګری د شنبه په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګری ازادي راډیو ته وویل
دیناو کې په خاورو وسپارل سو. نن د فاتحه د ولای پنځش پک کال مریض وو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هیڅ ناروغ وو. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له راډیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریض کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده ټاس یا پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړې. رحمت الله ګربز وتوانې چې خپله سلیزه او حشمت الله شهیدي خپله 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړمه ورځ خپله لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 23,468 ټنه انځر له هېواده بهر صادر سوي. د دې خونې د عامل رئیس عبدالباقی نن آزادي راډیو ته وویل د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته مودې په نسبت 2 برابره زیات سوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس د تیر کال په 9 میاشتو کې 1,019 ټنه انځر صادر سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سرې د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تېره سېشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تېر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لېږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمی یوې کښتۍ هغه بې نشانه کښتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لېږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کښتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لېږدول کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعود عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یوه وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي، خو ویل کېږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولي دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچی بیگ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی و. د تیموروف مدافع وکیل نوربیگ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن د ناروې پلازمنه اوسلو د افغانستان په اړه دی وی غونډې کوربه ده. دا غونډه پیل شوې ده، درې ورځې به دوام کوي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي یو شمېر افغان سیاسیون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعالان او خبریالان وربلل شوي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارو چارو پیدا کول دي. د طالبانو حکومت هم هلمند چې دا غونډه به خپایله ولري. نور به له خپل خبريالو ورو.
ناروی د افغانستان په اړه د بیلابیلو لوریو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی. دا خبرې به د نن په ګډون درې ورځې دوام وکړي. د طالبانو 15 کسیز حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، تیره شپه پلازمینې اسلو ته رسیدلی. ښاغلی متقی له کابله د روانېدو پر مهال وویل، په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل، پلاوی به له امریکایي او اروپایي استادو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، د افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیله مند چې دا غونډې به ښې پایلې ولري.
په مجموع کې هیله مندي د دې ستاسو دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجخیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي، په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د پورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول په نوم ګوند یو شمېر غړو نن په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې له خلکو اخیستل شوې ازادیو ته احترام وکړي. د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې، اوسنی وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته له افغانستانه تلل یو دوه افغان ښځینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل، دوی به افغان ښځو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیت لګولی. خو یو شمېر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي، ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي، غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نشي کولی او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. هخوا په اوسلو کې هم یو شمېر افغانانو چې شمېر یې د لسو او شلو تنو ترمنځ و، د بهرنیو چارو د وزارت مخته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمېر افغانان هلته راټول شوي و او غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروی ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ناروی هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه و، څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځینې په پټه هم شوې دي. ځینې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې دی او حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروی وړاندې طالب حکومتي پلاوی په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل، خو لیدو کتو یې پایله نه درلوده.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د دغې غونډې په اړه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناروی د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي، د ناروی چارواکي او د نړیوالې ټولنې استازي او همداشان یو شمېر افغانان د افغاني ټولنې مختلف قشرونه د مدني ټولنې فعالان وربللی دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفلت ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت ته سخت اندېښمن دي، د هغې هیواد چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیزې سره مخامخ دي. هغې زیاته کړې، په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې لپاره دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یوه ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا، په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه لرو واضح بیانوو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې په برخه کې او دغه راز د بشري حقونو، په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو استازي به د ناروې او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز به د طالبانو د پلاوي او د نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي، خو دا غونډې د دې لپاره نه کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د افغانستان د چارو واګې په لاس کې لري وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت، په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتر کړي. د غونډې په اړه له ناروې د سیاسي چارو کتونکی حکمت اعظمي هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب.
اعظمي صاحب که په پیل کې راته ووایه چې د طالبانو د حکومت چارواکي هم دې غونډې ته هیله مند دي چې وایي ښه پایله به ولري، بې وزلې افغانان هم د افغاني ټولنې مختلف قشرونه هم، دا ټول سره کېدای شي چې د دې غونډې نتیجه داسې راووځي چې ټول ترې راضي وي؟
ګوره، زه فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري، د غونډې څخه دا متفاوت بحثونه دي. طالبان د لپاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر مې په خپل خارجي سیاست کې نه وه هغه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیواله ټولنه به بالخصوص اروپایي هیوادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات وه، دعوت خو لا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوتوي، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوه کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو او د امریکا او د نړیوال ټولنې دا غ یو نوې ادامه پیدا کړي، او په هغه ادامه کې زه فکر کوم څو شان ډېر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولیز لارو ته یا ډایلاګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه پیدا او دغه ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډېر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کوم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا هغه کې ځینې پالیسی تغیرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورم راسي. نو زه فکر کوم ناروې د نورو هیوادونو سره په همغږي دلته مخکې شوې ده. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم هغه رضایت ورسره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسې غواړي چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسې دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوي سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخته تللې یا تا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي. د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلی و او آمادګي نیولې وه. فکر کوي چې په ځینو نورو هېوادونو هم دا به د همو غونډې یو ادامه وي، او که راشو د ناروې د بهرنیو چارو دغه د وزیر دې څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت له دې هم بدتر نه کړي، یعنی په دې معنا چې ډېر تاکید به په افغانستان کې دغه د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا د دغه دوو فکتورونو د دغه دوو مسایلو یو مختلف دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ یو څلور سیاسي فعالین او پخوانی دولت چارواکي د ناروې د پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو، د ډېر واضح مرسول چې طالبان تاسې په رسمیت باید ونه پېژندئ، چون چې طالبان اوس هم ډېر زیات بشري حقونه د پښو لاندې کړي دي، ډېرو مسایلو ته چې هغه نړیوال نورمز دی ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ په افغانستان سره غواړو فقط د دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالات یې ډېر زیات خراب دي، د هغوی ته مرسته ورسوو. دا مرسته بدون دې چې موږ طالبانو سره کوم یو نو چینل ولرو ارتباطي، د اغې نه بغیر دا ناشونی ده. او د دې علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکو کې. دوی یو ډېره پخوانی تاریخچه لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغند رول درلود. څو ځلي ناروې او جرمني په ګډه ځینې وخت به ناروې جلا د امادګي وښودله چې مثلا طالبان را دعوت کړي مذاکرات د پخوانی دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابینځ باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري شبدا دی چې طالبانو ته باید هغه کریډیټ ورنه کولای شي، هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي چې په بدل کې څه کوي. ما منظور مې دا دی که ناروې یا بل هر خارجي واد طالبان را دعوتي دا یو نوې کریډیټ اخلي په خپل خارجي سیاست لپاره، نو باید دا په یو شی باندې اکلن بیر طالبان هم بیا عملی ګامونه واخلي چې توقع ځنې کیږي کوم وعده دی کی په هغه کې دی باید عمل وکړي. تر اوسه طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوق ته مو پوره درناوی کړی. بیا هم هغه معترضینو ښځې چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې اواز پورته کوي بیا هم هغوی بندیان کیږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغوی تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نکي سخت دغه وکړي فشار پر راوړي.
بلې اعظمي صاحب د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې خبره ټینګار کړی و موږ په دغه دا غونډې د طالبانو لپاره استازو سره کوو که ناروې د کډ نړیواله ټولنې نور استازي دي غوړي خپل غوښتنې واضح طالبانو مخته کیږي. یعنی په دې معنی چې مخکې هم پر همدې موضوع د بشري حقوقو پر موضوع باندې تاکید کړی دی. خو دوی دغه راز نور چارواکو هم ویلي چې له طالبانو سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تعامل پرته هم نشي کولای. په یو شکل باید د طالبانو له استازو سره هم نړیواله ټولنه یو پل کیږدي. که په ټوله کې راته ووایي چې د دې غونډې نتیجه به داسې وي چې افغانستان له دغه اوسني بحران څخه په یو ډول باندې چې په مختلفو برخو کې ورسره لاس او ګریوان دی وباسي.
زه فکر کوم دا راکړه ورکړه باید دوه طرفه اوسي. که نړیوال ټولنه طالب دعوتي طالب سره مذاکرات کی یا مثلا د نړیوال ټولنې استازي په کابل کې طالبانو سره ملاقاتونه کی دا یو نو د طالبانو نظام ته یو لجیټیمسي یا مثلا مشروعیت رو بخښل دي. نو باید طالبان مقابل بیرته دغه وکړي په هغه غوښتنو یا هغه نقاطو کې چې نړیوال ټولنې د دې څخه غواړي په هغه باندې عمل وکړي. ګورې ناروې زما په فکر باندې که چیرې وکتلی سي درې عمده اساسي ګټې لري د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې. درې اساسي ګټې لري. یو دا دی چې سیاسي دي چې دوی غواړي ځان په نړیوال ټولنه کې پیشتاز وګڼي چې موږ دا د افغانستان په سلوک کومک کړو. دوم مسله زه فکر کوم دا چې مهم هم ده د افغانانو سره بشري کومکونه دي چې هغه د طالب سره بدون د تفاهم باندې مخته نشي تللی. درېیم امنیتي دی او په دغه درېیم مسله کې زه فکر کوم ناروې داسې پخوا راپورونه وه چې ځینې نارویژني اتبا دوی په افغانستان کې د داعش په صفوف کې جنګېږي او ناروې او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې سبا ورځ افغانستان د افغانستان خاوره د دوی پر خلاف باندې کار نه سي. نو دا دغه درې فکتور دي چې ناروې هڅولې د طالب را دعوت کې. او باید طالب په دغه درو ایسو کې باید صادقانه عمل وکړي. کوم وعده چې کوي باید پر هغه باندې ودرېږي. که دوی د ښځو د تعلیم باس کوي که ښځو حقوق باس کوي باید په هغه کې عملي اقدامات وکړي. تر اوسه پورې متاسفانه ما نه دل دلی یعنی طالبانو همیشه ویل چې موږ ښځو ته حقوق ورکوو مګر که دوی رښتیا هم دا کولی کله نن به د خپل 15 نفري طالبانو حیات کې شته داخل کړی اوس خو نظام د دې په لاس کې دی. اوس د دې توانای لري چې په نظام کې تغیرات راولي. نو فکر کوم بیرته باس طالبانو ته راځي او طالبان ته هر مسولیت چې وي طالبان ته دریږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و له ناروې له هغه هواده چې مرکز اوسلو نن د افغانستان په اړه دی وی درې ورځې غونډې کوربه درې ورځې دا غونډه دوام کوي او غونډه هم څو شپې مخکې امپایل شوې ده. تاسو هم کولای شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه چې له دغه غونډې څه تما او توقع لري خپل پیغامونه مکتب پریږدئ. د ازادي راډیو د واتس اپ لاره شمیره اعلانوم 00420211240601. کولی شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه خپل پیغام راته پریږدئ او موږ هم هرومرو درته خبرو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
بیا هم د ناروې د پلازمینې اوسلو په غونډه کې تم کیږو. په داسې حال کې چې د ناروې پلازمینې اوسلو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې څو شپې مخکې پیل شو درې ورځې دوام کوي. یو شمیر کابل میشتې بې وزلې کورنۍ هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د طالبانو د حکومت چارواکي هم د اوسلو غونډې ته هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري. نور به په دې راپور کې وورو
چېغې مې وال چې دغه نن شپې کېږي درېمې شپې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي
وایي دی او نهه کسیز کورنۍ یې له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه مېرمنه او اووه بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2-300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي صاحبه. دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده او ژمی ده واوره ورېږي او کاروبار پسې م ګرځم کارم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کېږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړی په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله. خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځو ما خوست خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځلو لپاره ما ته پیسې راکړي. او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو د امریکا د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر 3 ورځې پورې دوام وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آنیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمي هم وایي د طالبانو پلاوی بعد اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلی کریمی آزادی رادیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري او هیله مندي ده د ډیر استاسي د اړوندو او غویوادونو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غوی کومکونو او مرستو راجل کې او په دې زماني مقطع کې د مرستو راجل به ول او افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید وعدې په عمل باندې بدلې سي او عملا افغانان د دې هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي او همدارنګه غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې نقد پیسې او جنس تزریق کړي ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ سو. او که چیرته وعدې وي متاسفانه ورځ تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کیږي.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15 پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیاردو پیسو کنګل کېدل هم یادوي. او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
د ناروې د غونډې په اړه به د واورېدونکي نظر واورو چې د واتساپ له لارې راته پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، دا ناروی دا غونډې څخه زموږ دا هیله ده انشاءالله چې دا کنګل شوي پیسې به دي دا به بیرته واپس موږ ته پرېږدي او بل اقتصادي چارې به انشاءالله پرمختګ وکړي او زموږ افغانستان ډېر په اقتصاد سره ضعیف دی انشاءالله د دې ناروی د غونډې سره به انشاءالله ټوله کارونه سم شي.
تاسو هم کولی شئ چې د واتس اپ له لارې د ناروې د غونډې په اړه خپل نظریات یا پیغامونه راته پرېږدئ. په روانه خپرونه یا د نورو خپرونو کې هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټیونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې سپورټي خبرونه لرو. تر سپورټي خبرونو مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
د طالبانو هیات په ناروی کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه خبرې د افغانستان پر بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت متمرکز دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لوی لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکی. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحې مراسم نن په لوګر کې وسول. سلام لوګری د 96 پراز د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکي کیمیاوي سره یې لېږدوله. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې ده. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشي وروسته نیولی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپله دویمه یو ورځنۍ لوبه له هالند سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن د افغانستان په وخت 12:30 بجې پیل شوې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 230 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 103 منډې او کپتان حشمت الله شهیدی 450 منډې وکړې. هالند لوبډلې اوس د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی لوبه له هالند څخه د شپږ درس منډو په توپیر ګټلې وه او له دویمې لوبې وروسته دواړه لوبډلې دریمه او وروستۍ لوبه د جنوري په 15 نیټه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندلو په برخه کې مهمې بولي. په کندز کې د کانګ فو سیالۍ پای ته ورسېدي. هغه خبر پاڼه چې د کندز د ورزشي ادارې خپره کړې ده پکې راغلي دي چې دا سیالۍ تېره ورځ د 250 لوبغاړو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېدي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې سیالیو د جوړولو هدف د کانګ فو ورزش وه او دې ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د اسپانیا د لالیګا سیالیو په 22 اونۍ کې تیره شپه د سویا او سلتاویګو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شوې چې لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. په دې لوبه کې سلتاویګو د لوبې په 1.5 او 3 دقیقو کې ګولونه ووهل او سویا لوبډلې د لوبې په 1.5 او 4 دقیقو کې ګولونه ووهل او لوبه یې مساوي کړه. د سویا لوبډله له دې نتیجې سره 6 امتیازې شوه او سلتاویګو لوبډله د ریال مادرید لوبډلې په نسبت دریو کمو امتیازونو او یوې ډېرې لوبې سره د جدول دویم مقام ته راغله.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتیره بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونې قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو لټه کوي موږ ته رسیدلی وه، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي هم موږ ته رسیدلي دي. نو راځئ چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو عزیزانو زیری راکړي.
سلامونه احترامات روشن صاحب او تا ته استاد ټول همکارانو ته وایم په دې هیله چې ښه وي
اړیر مننه کوم رشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه ایاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم. په دې هیله چې راته وایي نشر کړې رشن صاحب، ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري. دا وایي چې زما نوم جاوید دی، خو عصبي مشکل لري، د خپل ځای نوم نه اخلي. که د هر چا وي نو ما سره د پردیش ورو اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وروسپارو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، اروا شمیره وایم 0 8 5 5 2 2.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم هلک چې د 12 او 13 کالونو ترمنځ عمر لري، نوم یې رضا الله دی. دا یوازې د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالي پر تندې، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دغه یو اونۍ کېږي چې له موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسئ. ایم ټی این شماره ده 0 5 25 43 41. شماره بیا هم تکراروم، 0 5 25 43 41. روشان شماره ده 0 2 99 41 41. شماره بیا هم تکراروم، 0 2 99 41 41. تر بیا تسل خوستای، بای بای.
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم، او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بیا د زړه کوم سلامونه وایم. زه یې ملجان خوګمنې ما بیا د ننګرهار ولایت د خوګنو ولسوالۍ نه. موږ سره په نوم دی تاج محمد ورور مې یو کس دی. زموږ کلی کې اوسېږي تقریبا 3 کاله کېږي شاوخوا، او زموږ د کلي کې شتون لري. کدار چای او دېش میرو باندې ما سره اړیکه ونیسي او خپل امانت به موږ ورته ورکو. شمیرې دي 0 5 5 9 2 9 3 و بلش میرا دا 0 8 0 8 3 4 2 5 5. و سلام کو رمضان.
السلام علیکم دا آزادی ریڈیو قدرمن اوریدونکو، وخت مو په خیر. باور خوستایم خیسته خوستلې قدرمن اوریدونکو. زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی د جماګل نوم، جماګل نیمه دی وای زه د زابل ولایت یم. قدرمن اوریدونکو که د جماګل خپلوان غاوري یا سو پیژن دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. موبایل شماره د 0 5 5 4 5 5 5. او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. ایم ټی این شماره بیا هم وایم، 0 5 5 4 5 5 5. او اتصالات شماره هم 0 3 0 9 5 9 5. تهیر شان سی دغه پیغام بیا بیا نشر کړ چې د جماګول ولوان یا کلیوال غګواوري. او بیا د اړیک شماره بیا مې وزلوایم، ایم ټی این شماره د 0 5 5 4 5 5 5. یعنی 0 5 5 6 6 6 6. ډیره مننه تاسو ته. خو
بلې، السلام علیکم خوګو دوستانو، سلامونه تاسو ته. د ازادي ټولو خوګو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنگین شیبې په خیر. خوګو ملګرو، زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو، دغه ته ماشوم ما پیدا کړی دی، عبدالحکیم نامه ده. کوشانۍ ژبه کوي، یو دا یادونه کوي چې زه د اشاره پولیس والی یم. فلحال ما سره دی، نو که دار چاوي ماته دی دغه شمارو زنګ ووهي. ایم ټی این شماره مې ده 0 8 9 3 6 9 5 9 5. اتصالات شماره مې وایم 0 8 9 5 9 5. سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 5 5. ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه چې موږ ته دغسې یو برنامه خلا چولی چې موږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
سلامونه مینه آداب احترامات د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کو ته وایم. زه بلال کریمی یم له خوست ولایت څخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو او اوو کالونو درواز دی. نو که د هر چا وي په دې شپاره موږ ته زنګ وکړی 0 شپږ اتیا 910 914. شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 شپږ 9 3 0 9 1 4.
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان صاحب تا ته څوک چې اوري 3.5 غوی ټولو ته کوم. زه پر هیڅ په سرلیم در سره د تلیفون په کرخه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ 9 9 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ 9 9 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0. یعنی 0 9 3 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیامونه خپروي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل اوازیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې کنه وینو، دعایو وکړو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوان او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی. نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو ورکوسو عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم، زه زکریا د تګاب د ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت راجی وزاجی کارکونکو ته سلام وایم. پس ته سلام اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناست وو او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي کته کړی دی وړی دی، نو نورې موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندي معلومات شته. زما بل ورور هلته چې په سربیا کې اوسیږي شفیولا نومیږي، هغه ورته چې ګرځي نه ورته پولیس کوم جواب ورکوي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوندی دی. موږ ته نه د مړي او نه د ژوندي کومه پته شته ده. نو دا زما د ورور د واټساپ نمبر دی په سربیا کې 20 او 10 9 4 3 3 3 3. دا د واټساپ نمبر دی. شپیولا تا نمبر بیا وایم 20 9 4 3 3 3 3. دا د واتساپ نمبر دی. شتولا په دغه نمبر کولای شي چې ورسره تماسونه وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. د راډیو ازادۍ راډیو څخه سلامونه مستنه وایم. زما ورور مختوی د بازاري په نامه دی په کندهار ښار کې رښتوی په فاميلي کې. هر مسلمان ورور کې تاره معلومات دی په دغه ښار کې اړیکې کوي. چې پر وڅه
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه. بعد السلام زما دا پیغام دی. زما ورور د محمد شاه په نامه دا وکاله کې چې کور نه درک شوی. زما نوم تیمور شاه دی. وکاله کې چې کور نه درک شوی هر څوک د پاره معلومات لري.
سلام مینا دا زده روډ کډرمن اوریدونکو هله د خبر وای باور خوستایم خستا خوستل کډرمن اوریدونکو. دوست مینا فردین چې د امیر خان زوی دی تقریبا 3 کال کیږي ورکښولای. که په حق لای چاته معلومات دي په دغه موبایل شماره اړیکه ونیسئ. موبایل شماره 0515545045. شماره تکرار 0515545045. اول شماره ده 0905095 0995 915 915. ډیره مننه. خاوا
آزادی رادیو ته السلام علیکم. زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي. یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد د موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی. که هر چاته د نوید الله په هکله معلومات وي د خپل اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دي د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیره 0 3 1 4 4 4 8 8. د شمیرې تکرار 0 3 1 4 4 4 8 8. بل شمیره 0 5 5 2 8 4 2. د شمیرې تکرار 0 5 5 2 8 4 2. آزادی راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی. اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخ کې د 15 کالو عمر لري او د 4 میاشتې تقریبا میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا دی خپل زما غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 0 0 6 2 2 8 1 4. شمېره یو ځل بیا 0 0 0 6 8.
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه. نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامع مو پر تن وي. له ټلیفون لیکې که راغلی یم، زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او 10 ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. او که چاته معلومات وي د دې ماشوم په اړه، کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایي ما په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایي ما شمارې دي. لومړی روشن شماره ورته وایي ما 0 5 9 6 4 5 0 0 0. ای دې سالات شماره ورته وایي ما 0 5 8 6 5 0 0. افغان شماره ورته وایي ما 0 9 0 0 9 0 1 0. شماری ورته یو یو بیا تکراروم. روشن شماره ده 0 9 8 8 8 0 8 5. اتصالات شماره ده 0 8 8 8 5 5 0 0. افغان شماره ورته یو یو وای ما 0 0 0 9 0 0 9 0 1. ډیر مننه اوروره که په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې به نشر کړي. که چیرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ به هم خوشحاله وي، خوښ به وي، راضي به وي. له تانه نړۍ مننه چې دومره ښایسته برنامه ته لاړه چولې ده. ته دې ژوندی او ټول مینهوال ډېر روغ ښه وختونه. خدای فامان
د ازادي راډیو د وسیع عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما په ځای خوند هلمند ولایت د مسافلا ولسوالۍ د ماشرف سارز اوسېدونکی یم. زما ورور حفیظ عبدالله له یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکښلی دی. که دوی دا اعلان خپله اوري زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بل شمېره درته وایم سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور مهرباني
وسلام. سلامونه او نیکی هلي احترامات او د ازادي رادیو د ورکشوي عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورکشوي دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره پلان دی شمیرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم. زه رحمت الله د حمن بنات مدادي لیکلی څخه یم. یو حلقه رحمت الله نیږي د حجاج غفار اغا زیدي څنګه مې چې مخکې حمن بنات مدادي لیکلی د بارګور بازار سره د کډو سمې څخه د کشمیره کډو کډو ځخه نه ده کڅوې دي. نو که هر مسلمان وصل ارم ما لري یا خپل ځان من ده بینه نه مهرباني د مې چې په دا شمیرو اړي کوي نشي. چې پر وې چې پر دې ډېر شپږ اساس چې پر نه خېو تګور فکتوري ستر دي ځای په دا د ترنګ سره نه مرنګ دي نو وسیره دي کوم نه نه کوي راځي.
سلامونه نیکی هیله دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد دغه د موږ لکینې نه یو ماشوم رښوی مل میږي او د بلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا ک د مهربانی د مخې په دغه شمارو داړي کټینګه کی چې کورانه ور بچی ډیر خپه ده. د دې کوم شماري د سی پرواویا چې پر واویا سی پر نوی شپږ پاندو ساویا او بل یو یو کرتے ہیں 0 0 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی ریڈیو ته دا پیغام پیژدم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 3.5 کال کې ورکسو دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالی د نزد د کلی دی. عمر یې تقریبا 93 کال دی. علامه او نشانه دا دی پتنه ګردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپړی نکی پښنه کی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانی سب ته سړی ورته زیر سی پر یو د دوه باخوګانې د کالدانی کپ معلومیږي او د دینی علم زکوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک حالت دی. هر مسلمان ورکه پاک معلومات لري پر دغه تلورو شمیرو دی مستر تماسونی سی یسیش مالا 0 0 0 1 3 5 2 5. سلام شمرا 0 0 3 5 1 1 0 2 9. اتصالات شمرا 0 0 8 2 5 9 2 4 2 5. ریباش مرا 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونیم له کندهار ولایت فتره مون تاسو په دې نه ټول قدر مون اوریدل څه زما یو دوست رکی ده رحیم الله په نوم نو په چا سره په اړه معلومات چې زما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمیره کې شمیره ده 0 9 0 8 4 8 د شمیرې تکرار دی 0 9 0 8 4 8 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر دری پاس پنځه دری اووه لکه چاسر معلوماتي هیله ده چې ما ته معلومات را کړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار: صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش، دوه پنځوس، اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش، دوه پنځوس، اووه اویا.
ګران دوستان، د نن ورځې لپاره ستاسو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبره کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ، خوښ او آباد اوسئ. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیل ماس کی گیس دی
سبکم دستوری دلته بیار از دلش لی سبکم دست